بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په مزګرنۍ خبرونه کې د خپل مرګري او قربا جمیل بنگش لمین او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه ازنو نن د نه یا سه شنبه ورځ د یو زرو څلور سوه لومړی هجری لمریز کال چنګاخ د میاشتې اته ویشتمه نیټه ده چې د څوارلس سوه درې څلوېښتم هجري قمري کال د ذی الحجه د میاشتې له نولسم او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د جولای هم له نولسم نیټه سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خپرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کېږي، بیا یوه سیاسي تبصره اورېدلی شئ چې د سوریې په مځکني بشپړتیا د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ټینګار تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام درته وړاندې کېږي چې بیا هم ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اورېدلی شئ، او له دې وروسته هم کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې پروګرام درته وړاندې کېږي چې په همدې سره زموږ دا یو ساته مازیګرانې خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې درنې یو سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، عقیدتي او نور ډېر جالب مطالب لوستلی شئ. یوه لنډه دمه کو، بیا حاضرې کو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. وسم پام کړی د مهال خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز. د رهبری ستر مقام و فرمایل په سوریه به پوځي حمله د سیمې د هیوادونو په تاوان او د ترهګرو په ګټه وي. د افغانستان مالیه وزارت د خزینه کارکونکو دندې د هغوی د کورنۍ نورو نرینو غړیو ته ورکوي. د افغانستان د بلخاب فتنه د انګریزانو په لاس کې به. او په افغانستان کې یو ځل بیا زلزلې د ختیز سیمې لسګونه کورونه وران کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. د رهبری ستر مقام و فرمایل په سوریه به پوځي حمله د سیمې د هیوادونو په تاوان وی. د اسلامی انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د سوریه د مځکني بشپړتیا په ساتلو په ټینګار سره فرمایل د سوریه په شمال کې هر ډول پوځي حمله به په پریکنده توګه د ترکیه، سوریه او ټول سیمې په تاوان او د ترهګرو په ګټه وي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود نن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان او سره ملګري پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او په تیره بیا تجارتي همکاریو په زیاتیدا په ټینګار سره سهونست رژیم د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو اصلي عامل وبله او زیاته کړه چې امریکا او سهونست رژیم د فلسطینیانو د ژور حرکت مخه نشی نیوله. دا رهبر ستر مقام د اسلامی امت عزت او عظمت لا سالیقی اختلافات و پتیریدا او د درز اچون کو سیاستونو په وړاندې د زیرتیا پام ته دار او بل او وی فرمایل پاسیمه کې د دوخمنی او اختلاف در امسته کول یو اصلی عامل سیمونست غاصب رژیم د چې امریکا ترې ملاتړ کوي. د رهبر ستر مقام فلسطین د اسلامي نړۍ لومړنۍ مسأله وبلله او ټینګار وکړ سیمونست رژیم ته د ځنو حکومتونو له اقبال سره سره ملتونه له دغه غاصب رژیم سره په ژوره مخالف دي. هغوی پر دې په ټینګار سره چې باید په امریکا او سیمونست رژیم تاکیه و نشي وفرمایل، نن نه یوازې سیمونست رژیم امریکا او نور د فلسطینیانو د ژور حرکت مخه نشي نیولی او د کار نتیجه به د فلسطینی ولس په ګټه وي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود لا ترهګرو ډلو سره د مبارزې لپاره د ایران په ملګرتیا د ترکیې د ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې وفرمایل د ایران اسلامي جمهوریت به لا ترهګرۍ سره په مبارزه کې مطمئنن لا ترکیې سره ملګرتیا وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود پر دې په ټینګار سره چې د ترکیې او د هغه د پولو امنیت د ایران امنیت دی وفرمایل ترکیه هم د سوریې امنیت خپل امنیت وبولي. هغوی همداراز د ایران او ترکیې د اقتصادي ملګرتیا او تبادلاتو اندازه او کیفیت له موجودو ظرفیتونو ډیر کم مبالغه او ټینګار وکړ. دغه مسله د دواړو ولسمشرانو ترمنځ په مذاکراتو کې حل او فصل شي. د افغانستان مالی وزارت د خزینه کارکونکو دندې د هغوی د کورنۍ غړیو ته ورکړي. د طالبانو د مالی وزارت له خپلو خزینه کارکونکو وختي چې پر خپل لازی د خپلو کورنیو نارینه او غړي په یاد شوي وزارت کې د دندو ترسره کولو لپاره معرفي کړي. د برتانیا ګانې نسپانې په یو راپورټ کې د مالی وزارت د خزینه کارکونکو په اولا ویلي چې د طالبانو دغې پرېکړې حیرانه کړي او نه پوهېږي څنګه ورسره چلند وکړي. طالبانو دغې پرېکړې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو له واکمنېدو سره نه یوازې د سلګونو زره نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو دروازې تړل شوي، بلکې په ډېرو دولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو دنې هم ممکنه ممنه شوي یا سخت پابندیان او قیوداتو سره مخامخ دي. د افغانستان د بلخاب فتنه د انګریزانو په لاس کې وه. د تبیان د فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو د مرکز مشر د کابل په سجادیه جامع جماعت کې د غدیر اختر د لمانځه په لمانځنې په دستورو کې د وینا پترس کې په اوسنی حالاتو کې د یووالي په ټینګولو په ټینګار وکړ. هغوی ویل چې په افغانستان کې باید د اوسنی حکومت تر څنګ ودرېږو. د هغه په وینا په بلخاب کې تاوتریخوالي د رامنځته کېدو او د زرګونو خلکو د بې ځایه کېدو او د لسګونو کسانو د وژل کېدا لامل د برتانیا د استخباراتي شبکې لاسو. اوسنی مزری د هیواد اوسنی حالاتو ته په اشاره سره زیاته کړه، په اوسنی حالت کې باید خپل سوله ټینګه کړو، د یووالي په رامنځته کولو او ساتلو سره خپلو ملګرو ته خبرداري ورکړو او د خپلو دښمنانو پر وړاندې ټینګ ودرېږو او په دې پوه شو چې په اوسنی وضعیت کې باید کومه لاره غوره کړو. نوموړي په اوسنی حالاتو کې د اتحاد او اتفاق په ټینګښت په ټینګار سره زیاته کړه، موږ باید لاسونه سره یو کړو، یو موټی او قوي اوسو او له بلې خوا د اسلامي امارت یعنی طالبانو تر څنګ ودرېږو او د خپلو دښمنانو پر وړاندې سولې ټینګښت لپاره ودرېږو. راځئ چې د افغانستان د اقتصاد او ځواک لپاره مبارزه وکړو، ځکه چې اوسنی دولت د داعش او وهابي سلفیانو پر وړاندې چې د هیواد د نام نه کولو په لټه کې دي او هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې ولاړ دی چې د امریکا او انګریزانو لخوا تمویل او تجهیز کیږي. افغانستان ته د ایران لخوا د پوځي او نقلیه وسایط بیرته وسپرل شول. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د تېر حکومت پر راپرزیدو سره د الوتکو، درندو وسایطو او وسلو په ګډون د افغانستان یو شمېر جنگي وسایل د افغانستان نږدې ګاونډیو هیوادونو ته ولیږدول شول. د افغانستان د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی تهران راډیو ته په ځانګړي مرکې کې ویلي چې د دوی لخوا د مسلسلو اړیکو په پایله کې دا ګام اخیستل شوی چې په وینا یې د یو ښه اقدام دی او هیله مندي یې وښوده چې نور هر اړخیزو اړیکو ته به هم لا پراختیا ورکړل شي. یادولو ده چې اسلام ایران په دې لاره کې لومړنی ګام پورته کړی او داسې هیلې ښودلې شوي چې نور هیوادونه هم د ایران دا اقدام تعقیب کړي. اسلامی ایران د ننګرهار لا عمومي کتابتون سره د کتابونو او نورو اړینو وسایلو مرسته وکړه. په دې مرسته سره به په اما کتابتون کې د خزینه لپاره د مطالعې ځانګړي ځای برابر شي. په جلال آباد کې د ایران اسلامی جمهوریت د سر کنسول مجید صادقی دولت آبادی د جلال آباد په اما کتابتون کې جوړ شوی مراسم ته ویل چې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په وختنه د عام کتابتون سره د دوو پایو کمپیوټرونو او پایو الماری او سلګونو ټوکو کتابونو مرسته وکړه. مجید صادقی ویل چې دا به لومړی او وروستۍ مرسته نه وي، بلکې په کلتوري ډګر کې به خپل مرسته ته دوام ورکړي او له عامه کتابتون سره به نورې مرستې هم وکړي. نور تفصیل یې د آصف شنواری په رالیږلي دغه راپورټ کې.
د ایران اسلامي جمهوریت د ننګرهار له عامه کتابتون سره د کتابونو او نورو اړینو وسایلو مرسته وکړه. په دې مرسته سره به په عامه کتابتون کې د خزینه لپاره د مطالعې ځانګړی ځای برابر شي. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سرکونسل مجید صادقی دولت آبادی د جلال آباد په عامه کتابتون کې جوړ شو مراسمو ته وویل د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په غوښتنه د عامه کتابتون سره د دوه پایو کمپیوټرو و پایا الماریو او سلګونو ټکو کتابونو مرسته وکړه. مجید صادقی وویل دا به لومړی او وروستۍ مرسته نه وي، بلکې په فرهنګي ډګر کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي او له عامه کتابتون سره به نورې مرستې هم وکړي. په همدې مهال د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس قاری نور محمد حنیف د ایران اسلامي جمهوریت له دې مرستو نه د مننې په څرګندولو سره وویل، خو شا دوه میاشتې وړاندې په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت له سرکونسل سره ګډه ناسته درلوده او په دې ناسته کې د عامه کتابتون ستونزې مطرح او د مرستې غوښتنه یې وکړه. نوموړي وویل خوشحاله دی چې نن د دوی وړاندیز عملي بڼه غوره کړه او د کتابتون یو برخه ستونزې هوارې شوې. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس وویل ننګرهار 22 ولسوالۍ لري او اوس مهال یوازې په درې ولسوالیو کې عامه کتابتونونه شته، خو دوی غواړي په ټولو ولسوالیو کې د کتاب لوستنې فرهنګ دودولو لپاره عامه کتابتونونه جوړ کاندي. قاري نور محمد حنیف د دې چارې د ښه پر مخ بیولو لپاره د ایران اسلامي جمهوریت د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. اخوا د ننګرهار د عامه کتابتون مشر اغلی فریما امرخیله وایي، له عامه کتابتون سره د ایران اسلامي جمهوریت د مرستو له امله په عامه کتابتون کې د خزینو لپاره د لوست او ګټې اخیستنې ځانګړی ځای برابر شو. هغه وویل اوس په خزینه زده کړیالانې او د کتاب مینهوالې ښځمنې په ډاډه زړه د کتابتون نه ګټه پورته کړي.
اسف شنواری و لجل آباد خبر نو تا دوام ورکو. په افغانستان کې یو ځل بیا زلزلې د ختی سیمې لسکونه کورونه وران کړل. په افغانستان کې یو ځل بیا د زلزلې له امله لسکونه کورونه ویجاړ، یو شمېر کسان هم ټپیان شول. دا ځل بیا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې مځکه په لړزه شوه چې د راپورټونه بیا وایي چې د پکتیکا په ګیان او برمل او د خوست په اسپیره ولسوالیو کې د سختې زلزلې له امله لسګونو کورونه وران شوي او یو شمېر کسان چې د زلزلې عمله ټپیان شوي روغتونو ته وړل شوي دي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم ویلي چې په ګیان ولسوالۍ کې لس او د خوست په اسپیره ولسوالۍ کې څلور تنه ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د زلزلې جټکا ډیره سخته وه چې ځینې کورونه بیا ویجاړ کړي هم دي. د دې تر څنګ د افغانستان د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخون چې طبیعي پیښو ته د رسیدو کمیشن مشري هم پر غاړه لري، په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي چې ټولې اړونده ادارې دي د پیښو ځایونو ته زر ځان ورسوي او له ټولو شته امکاناتو څخه د کار واخلي تر څو د زیانمنو شویو کسانو ژوند وژغورل شي او هر ډول لازمې مرستې ورسره وشي. باید وویل شي چې د روانې میاشتې په پیل کې هم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زرګونو کسانو ته زلزلې له امله مرګ ژوبله اوښتې وه او ډېر شمېر کورونه هم له خاورو سره خاورې شوي دي. د افغانستان په بامیان ولایت کې د ډبرو سکرو زرمتون پرانستل شو. د افغانستان په بامیان ولایت کې په ډبرو سکرو زرمتون پرانستل شو دی. یاد زرمتون د یاد ولایت په مرکز کارغنه تو دښتې په سیمه کې په 1200 جریبه مځکې کې پرانستل شوی دی. د بامیان والی مولوی عبدالله سرحدی ویلی چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی او د افغانستان حکومت دی په کوشش کې دی چې کورنۍ او بهرني پانګوال او سوداګر وکولی شي په اسانۍ سره افغانستان کې پانګونه ترسره کړي او په دې هیواد کې د آبادی او د اقتصادي پرمختګ لپاره برخه واخلي. افغان حکومت یې په ملاتړ ولاړ دی. نوموړي د دې ترڅنګ له سوداګرو او پانګوالو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سمسورتیا لپاره اهل زلې ترسره کړي او خپل فعالیتونه وغځي. دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملیشیا د بهرنیو چارو له پلاوي سره پر سوداګرۍ، اقتصادي اړیکو او بانکي سیستم باندې خبرې اترې کړې وې. د افغانستان د غزنی ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له ټلیفون څخه خلک په سمه توګه ګټه نشي اخیستلی. که څه هم اوس د ټکنالوژۍ چې په برخه کې ورځ په ورځ پرمختګ رامنځته کیږي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د ساده ټلیفون د فعالیت کچه په صفر ولاړه ده. د ستونزې ډیر خلکو ته ژوند ته څه نه څه سخت پیښ کړي چې لا یو وار او بل د ټلیفون له لارې د اړیکو نیول لپاره لرو او لوړو غونډو ته څخیږي. څو په پردیو ډیرو سیمو کې د غرونو لوړې څوکې لا نشي کولی چې د دوی له خپلو دوستانو سره د هوا د سپو له لارې ونخلي. د غزنی ولایت په ډېر ولسوالیو کې هم دا ستونزه لا پر ځای ده چې خلک یې د ورځني ژوند پر سر رسولو ته له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې شیعه او سنی په حضرت امام علی علیه السلام او غدیر باندې باور لري. په مزار شریف کې د تیبیان د نمائندګۍ مسول په دغه ولایت کې د غدیر اختر د لمانځنو په مناسبت جوړ شوی غونډه تویلې چې په افغانستان کې ټول مسلمانان شیعه او سنی دواړه حضرت امام علی علیه السلام او غدیر ته ځانګړي عقیده لري. افغان خبری آژانس وایي چې حجت الاسلام المسلمین علی اکبر نور الحق خلیلی په مزار شریف کې د تیبیان د فرنګي او ټولنیزو فعالیتونو مرکز د مشر آغا میر آغا په کور کې د غدیر په ویاړ د جوړې شوی غونډې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د حضرت امام علی علیه السلام په نماز مونږ روح تازه کیږي. هغه زیاته کړه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د علی نوم یادول عبادت ته ځکه چې حضرت علی علیه السلام د خدای په وحدانیت د پیغمبر پر رسالت او د قران کریم سره یوځای شوی دی. په بلخ کې د تیبیان د مرکز مشر زیاده کړه کله چې خلک غدیر خوم ته راستانه شول په پیغمبر اکرم یو آیت نازل شو هغه څه چې ستاسو در رب للوری تا تراغلی یاغته چې د سرپرستی امامت خلافت او سملاسته جانشینه معنا لري ورسوه. د حضرت علی علیه السلام او کده خوم غدیر په دې تودا او سفزنده دخته کې دا مسله بیان نکړي درې وشت کلن جهاد تبلیغات او ټول هغه کړهونه او سختیان چې مزغمل دي ضایع شي. د خغلی خلی په وینا د صاحب کرامو په همکارۍ د یو سلو شلو زرو کسانو په منځ کې د تبلیغ لپاره ممبر جوړ شوی او حضرت رسول گرامی و فرمایل چې لنن څخه به هغه څوک چې زی مولا او سرپرست هم هغه علی چې لاس یې زما په لاس کې دی د دوی مشر او امام دی. دا د دې محل خبر. د سوریې په مزکنی بشپړتیا د اسلامي انقلاب د معظم لارخود ټینګار د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د سوریې د مزکنی بشپړتیا په ساتلو په ټینګار سره وفرمایل چې د سوریې په شمال کې هر ډول پوځي حمله به په پریکنده د ترکیې سوریې او ټولې سیمې په تاوان او د ترهګرو په ګټوي. د اسلامي انقلاب معظم لارخود نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او سره ملګری پلاوی سره په کتنه کې پر دې په ټینګار سره چې د ترکیې او داغه د پولو امنیت د ایران امنیت ته وفرمایل ترکیه هم د سوریې امنیت خپل امنیت وبولي. د سوریې مسله باید په خبرو اترو سره اواره شي او ایران ترکیه سوریه او روسیه په خبرو اترو سره دغه مسله ختم کړي. د ترکیه ولسمشر هم د دې خبرې په کولو سره چې د سوریې د مزکنی بشپړتیا په اړه د ترکیه دریز جوت ته وویل د سوریې له دولته تمه لرو چې سیاسي بهیرونه پیل کړي. د استانا په غونډه کې د سوریې مسأله په ځانګړې توګه په ایجنډا کې شامل ده او هیله من یو چې خو نتیجو ته ورسیږو. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې د ترکیې او روسیې ولسمشرانو د سوریې د شخړې په اړه د اسلامي انقلاب له معظم لارخود او ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په شمول له ایراني چارواکو سره د کتنې لپاره تهران ته سفر کړی او د استانا بهیر د زامنو هیوادونو اوومه سرمشریزه د اسلامي ایران روسیې او ترکیې د ولسمشرانو په شتون سره نن په تهران کې ترسره کیږي. ایران روسیا او ترکیه په ورستیو کلونو کې د سوریې د موضوع پر سر د خبرو اترو لپاره په دغه هیواد کې څه د پاسه یولس کلونو نښتې د ختمولو په خاطر د استانا د سولې بهیر په توګه استفاده کوي. خو په داسې حال کې چې ایران او روسیا د بشار اسد د قانوني دولت پلویان دي ترکیه د دمشق حکومت له ځنو مخالفانو بیا ملاتړ کوي. ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه د سوریې په شمال د ترکیې حملې په سیمه کې یو اختلافي مورد دی. ایران د سوریې د مسایلو د حل په ضرورت ټینګار لري او سیاسي حل لاره د ترکیې د اندېښنو د کمولو لپاره یوازینی حل لاره بولي. پام دے چوکاٹ کې د ایران ډیپلوماسي ادارې په ورستیو اونیو کې د سوریه او ترکیه لا چارواکو سره سلا او مشورې په خپل ایجنډي کې راوستي او د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان انکارا او دمشق ته په سفر سره د سیاسي حل لارې د موندلو او په سیمه کې د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو لا چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د رهبر ستر مقام حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی همدا رنګ د خپلو ویناو په یو بل برخه کې پر دې پټینګار سره چې باید په امریکا او سیاونیست رژیم تکیا ونه شي و فرمایل، نن نه یوازې سیاونیست رژیم امریکا او نن نور د فلسطینیانو د ژور حرکت مخه نشي نیولی او د کار نتیجه به د فلسطینی ولس په ګټه وي. د رهبرستر مقام تل لا سیمونست رژیم سره هر ډول ارتباط د اسلامي نړۍ او سیمې د مشکلاتو د اصلي عامل او جرړې په توګه یاد کړي او د سیمې حکومتونو ته یادونه کړي ده چې لا سیمونست رژیم سره ارتباط چې خپل پراختیا غواړي هدفونه تعقیبوي، هیڅ کله د فلسطینیانو او د مسلمانانو د سپیڅلو ځایونو پر ضد د هغو د جنایتونو د کمیدا سبب نه دی شوی. پر دې اساس شک نشته چې سیمونست رژیم په نیواګرۍ او انساني ضد رویو په تیره بیا فلسطینی ملت پر ځای اوږدې مخینې سره هیڅ کله په هغو سوله ییزو اړیکو چې د سیمې د مسلمانو ملتونو د ګټو تضمینوونکي وي نه دی او له اسلامي او عربي هیوادونو سره د اړیکو له عادي کولو سره په سیمه کې له انزیوا د وتلو د اسلامي ټولنو د کمزوري کولو او همداراز د نیواګرۍ او پراختیا غوښتنې د دوام په شان هدفونه تعقیبوي. farstoday.com/pizamung da internety site darakte azizano pa tabsire ke muhammad uridal pa khabaron ke muhammad uridal nan pa tehran ki wadira muhim aghwanda rawana inshallah paratun ko khabar khabaron ke pa de hakla nur hum dar sara aghage go
tal pati wajme ګرون اوریدونکو سلامونه. د تلپاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره مو زه فاطمی ستاسو حضور ته حاضر شوم. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډه شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنه‌ای لیتوګ درته وړاندې کوو. په دې برخه کې به د سوچه محمدي اسلام او امریکایي اسلام په اړه د رهبرۍ د ستر مقام ویناوې او د هغې توپیر او فرق درته بیان کړو. په دې هیله چې تر پایه سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. هغه حضرت فرمایي، امام خمینی سوچه اسلام د امریکایي اسلام په وړاندې راوسته. امریکایي اسلام څه شی دی؟ امریکایي اسلام زموږ په زمانه کې، د امام خمینی په زمانه کې او په ټولو زمانو کې تر هغه حد چې موږ یې پیژنو ممکنه ده په راتلونکي کې هم همداسې وي. یوازې دوه څانګې لري، یو سیکولر اسلام او بل متحجر یا وچ کلک اسلام. نو ځکه امام خمینی هغه کسان چې سیکولری تفکر درلود، یعنی دین ټولنې د انسانانو ټولنیز عمل یې له اسلامه جدا غوښته، همیشه د هغو کسانو په لیکه کې راوستل چې دین ته یې متحجرانه او وچ کلک نظر درلود، یعنی یو شاته پاتې نظر، چې داسې اسلام چې د نو اندیشه انسانانو لپاره د پوهې وړ نه وي او د تهجر په غلطو بنیادونو ولاړ وي. امام خمینی همیشه دا دواړه د یو بل تر څنګ ذکر کړی دی. نن چې تاسو ښه وګورئ وبوینی چې د اسلام دغه دواړه نمونې په اسلامي نړۍ کې شته دي. د دنیا بدماش طاقتونه د دواړو حمایت کوي او امریکای هم ملاتړ کوي. نن هم د داعش او القاعده او داسې نورو په شان بې لارې جریانونه د امریکا او اسرائیلو تر ملاتړ لاندې دي، او هم ځینې داسې بهیرونه چې د اسلام په نوم دي خو له اسلامي عمل، فقه او شریعت لیرې دي. د امام خمینی له نظره سوچه اسلام هغه دی چې په کتاب او ستنو ولاړ دی، چې په روښانه فکر او له زمان او مکان سره په بلدتیا ولاړ دی. په علمي حوزو کې په یوې بشپړې شوې او سیستماتیک علمي میتودولوژي سره استنباط کیږي او لاسته راځي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او زه هم ستاسو له حضوره رخصت اخلم.
روت سپانو تا کتنه
دیری زدمنو آوریدون کو زمر سلامونه او نیکی پرزویانه و منعی عزیزانو دخپراون پده شیبو که زفاتمی سر دخپل محترم هم کرد
صادق حسین
ستاسو درانه حضور تا حاضر شیو چی د ورسپانو تا دکتین د پروگرام یو تازه برخه تاسو تا ورانده کرو. لمعمول سرسام اول با د تهران او بیا با د کابل او کبخونو د زینو بحرانی و ورسپانو زینی مطالب با لتاسو سر شریکه و هیله ده چی تر پای را سر زمور سر ملگرتیا وکره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، نن به د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه وګورو. دوستانو، نن د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې د بیلابیلو موضوعګانو تر څنګ په خپل لومړي مخ کې لیکلي دي. د ایران د ستراتیژیکي شورا د بهرنیو اړیکو مشر ویلي دي د توغندوي پروګرام په اړه خبرې اترې نه کوو، که چیرې امریکا تضمین ورنه کړي موافقه نشونې ده. دغه ورځپاڼه زیاتوي چې کمال خرزي د الجزیرې چینل سره د مراکې په ترڅ کې ټینګار کړی دی د سعودي عربستان لخوا د دوستۍ لاس ورکول او هرکلی کوو. دغه هیواد سره د خپلو اړیکو د بیا پیلولو په موخې سره خبرو اترو ته چمتو یو. ایران او عربستان په سیمه کې دوه مهم هیوادونه دي او د دوی ترمیان د شته او اختلافاتو او اروال په سیمه کې د لویو بدلونونو د رامنځته کېدا سبب کیږي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو اداره یوناما وایي په دغه هیواد کې د جنو د مکتبونو تړل کېدا موضوع سبب شوي ده چې نړیوالو مرستندویو هیوادونه افغانستان ته خپلې مرستې غوڅې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما سرپرست له افغانستان سره مرستې د طالبانو دولت لخوا د انجلیو د ښوونځیو په پرانستل کې دا پورې مشروطه کړي دي. مارس یو پورت زیل دغه څرګندونې ننګرهار ولایت د خپل سفر پر مهال د دغه ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره په لیدنه کې وکړې. پورت زیل له افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر دوام او د جنو د ښوونځیو پر بیا پرانستلو ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که ښوونځي خلاص نه شي نو د نړیوالې مرستې به هم دوام ونه کړي. مارکوس پورزیل جواب دکړه، تعلیم د هر کس حق دی او ملګری ملتونه تمه لري تر څو د طالبانو حکومت د جنو د ښوونځي د بندولو پړه په خپلو دریځونو کې بیا کتنه وکړي. د انجلۍ د ښوونځي د تړل کې دا په بڼه کې د افغانستان د مرستو د غوڅېدا په باره کې د ملګرو ملتونو خبرداری په هغه دریځ ټینګار دی چې په وروستیو میاشتو کې د نړیوالې ټولنې لخوا په ځایونو د طالبانو حکومت ته ورکړل شوي دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د انجلیو د تعلیمي مرکزونو ښوونځیو په تړلو کې د طالبانو د حکومت سیاست په داخلي اعتراضونو سربیره د نړیوالو ټولنو د منفي غبرګون سبب هم شوی دی. د بشري حقوقو نړیواله اداره په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو د جنګي جنایتونو په اړه د څېړنې غوښتونکي شول. د عراق ولسمشر برهم صالح هم په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي له ایران سره د یو غشندونکي هیواد په توګه د عراق اړیکې مهمې او ضروري دي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده. کیهان ورځپانه په خپل لومړي مخ کې د ښه انځورونو په چاپولو سره د غدیر د لوی اختر جشن له مخکې څخه زیات په پرتمین او پراخ ډول ترنوان لاندې داسې لیکي: پرون د ذلحجې د میاشتې 13مه نیټه د غدیر خوم په نامه د مسلمانانو د ستر اختر ورځ وه. د غدیر د نیکمرغه اختر په مناسبت د 10 کیلومترې د ستورې پرون د تهران په ولی عصر سړک باندې په همدغه نوم څلور لارې څخه تر پارکیوې څلور لارې پورې ترسره شوې. پرون د ذلحجې د میاشتې 13مه نیټه د غدیر خوم په نامه د مسلمانانو ستر اختر نومول شوې وه. په دې مناسبت هم د رسول الله مبارک د پاک کورنۍ او د امام علي علیه السلام لکونو مینوالو سړکونو ته پراوتلو سره د غدیر خوم د پیښې د کلیزې جشن او خوشحالۍ ترسره کړې. بل خبر بیا کیهان لیکي چې د ایران اقتصاد د دنیا 14مه او د سیمې او اسلام په لومړي نمبر کې راغی. د پیسو نړیوال صندوق په یو راپور کې د ایران 1.5 تریلیون اقتصاد نړۍ 14م اقتصاد اعلان کړ. د پیسو نړیوال صندوق په دغه راپور کې ویلي دي چې د ایران داخلي ناخالص تولید 1.5 تریلیون ډالر دی او د مکسیکو، ترکیه، د اسپانیا، سویډن او د سعودي عربستان په شمول ډیرو هیوادونو لوړ شوی دی. دغه راپور ښیي چې امریکا په 15.3 تریلیون ډالر ناخالص داخلي تولید سره د نړۍ کابو څلورمه برخه اقتصاد جوړوي او چین په 19.9 تریلیون ډالر سره په دوهم مقام کې دی. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د نړۍ اقتصاد د روان میلادي کال تر پایه پورې به کابو 1.4 تریلیون ډالر ته ورسیږي.
خوګوریدونکو، اوس به د کابل چاپ د مسیر ورځپاڼې ځینې مهم سرټکي درته وړاندې کړو. چین وایي د افغانستان د کلتوري او تاریخي میراثونو په بیا رغونې کې ونډه اخلي. د چین د اقتصادي او د کلتوري برخو مسؤول ماستر خون او د اطلاعاتو کلتور وزارت د کلتور او هنر له مرستیال سره په کتنې کې ویلي دي چې افغانستان د کلتورونو او تمدنونو کور دی. په وینا یې چې هیواد د کلتوري میراثونو د بیا رغونې په برخه کې مرستې ته تیار دی. د کلتور او هنر مرستیال په مختلفو برخو کې د چین له مرستو په منانې سره ویلي دي چې طالبان کوشش کوي څو د عینک د مسو کان سپړنه په داسې ډول پیل کړي چې هلته شته تاریخي آثارو او لرغونو تاسیساتو ته زیان ونه رسیږي. نوموړي د لرغون پیژندنې او تاریخي آثارو د ژغورنې او ساتنې په برخو کې د چین له تجربو پر استفادې ټینګار وکړ.
عزیزانو، دا هم کلید گروپ پروګرام سایټ دی چې داسې لیکي تېره ورځ مازدیګر یو ځل بیا په پکتیا او خوست کې د زلزلې له کبله 14 کسان ټپیان شوي. د دې زلزلې د رښتر اندازه 15.1 درجې ښودل شوې. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بلال حذیفه وایي د زلزلې د ټکانونو له کبله په دغه ولایت کې 10 کسان ټپیان شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي او کورونه هم ویجار شوي دي. په ورته وخت کې د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمدي ویلي چې د تېرې ورځې زلزلې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې 4 تنه ټپیان کړي او 3 کورونه یې هم وران کړي دي. بل خبر دا چې وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي تصویرونه ښیي چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې افغان خبریالانو پر بهرنیو هیوادونو غږ کړی چې د دوی وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. هغوی پرون د یو لاریون پر مهال له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړ بنسټونو غوښتي چې د ژغورنې لپاره یې جدي هڅې وکړي. د یادولو وړ ده چې افغان خبریالان له تیرو 2 میاشتو راهیسې په پاکستان کې پراته او وایي هغه ملاتړي بنسټونه چې له دوی سره یې بهر ته د وتلو ژمنې کړې وې تر اوسه یې نه دي عملي کړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې بیا په اسلام آباد کې هغو افغانانو هم لاریون کړی و چې بهرنیو هیوادونو ورسره د لیږد ژمنې کړي دي. د پاکستان حکومت څه موده وړاندې ویلي و چې د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته دغه هیواد ته شاوخوا 100,000 افغانان ورغلي چې اکثره یې بهر ته د تللو هڅې کوي.
وګوریدونکو اوس به د ځینو خارجي ورځپاڼو مهم سرټکي در سره شریک کړو. د امریکا وال سټریټ جورنال ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د زیږون پر مهال میندو ماشومانو ته د کمزورو روغتیایي خدماتو پر ستونزو یوه لیکنه خپره کړې ده. د مطلب لیکوال د کابل له ګڼې ګوڼې د یوه ډک زیږنتون وضعیت انځور کړی دی. ویلي دي د ځای د کموالي له کابله په یوه ځانګړو ډوله چپرکټ درې زیږیدلې ماشومان پرته وي. مطلب کې د ډاکټرانو روغتیایي سازمانونو په حواله ویل شوی دی چې یو شمیر د نازک وضعیت مومندواري خځې د تجهیزاتو د کمښت له کبله سا ورکوي. وړاندې د روغتیایي کارکوونکو په حواله ویل شوی دی چې د لوږې له کبله اکثره میندې له وخته مخکې او په کم وزن سره ولادت کوي چې روغتیایي پالنو ته یې سخت کار رامنځته کړی دی. پخوا تر دې بیا روغتیایي مسؤلانو ویلي دي د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو له روغتیایي برخې سره خپلې مرستې پیل کړې دي او وایي دا سکتور په ښه وضعیت کې دی.
عزیزانو دا هم ګاردین ورځپاڼه دی. له برېټانیا خبرېدونکو ګاردین ورځپاڼه بیا لیکي د طالبانو حکومت غواړي چې د مالیه وزارت د ښځینه کارکوونکو ځای د هغوی نارینه خپلوان ډک کړي. ورځپاڼه لیکي دغه ښځینه کارکوونکو ته دا خبره داسې مهال شوې چې دوی له نږدې یوه کال راهیسې په کور کې ناست دي خو یوه کمه اندازه معاش یې ورکول کېده. د مالیه وزارت یو شمېر ښځینه کارکوونکو ګاردین ورځپاڼې ته ویلي د وزارت چارواکو ورته په ټلیفون کې ویلي چې د کار بوج زیات دی نو باید پر ځای یې د کورنۍ یو بل نارینه غړی وګمارل شي. یوې کارکوونکې چې نوم یې نه ښوده په شرط ورځپاڼې ته ویلي له دې وغوښتل شول چې دندې ته را نشي او د کورنۍ یوه نارینه وزارت ته معرفي کړي. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت بلې کارکوونکي چې خپل نوم یې مریم یاد کړی هم ورته خبره کړې او ورځپاڼې ته یې ویلي له 15 کلونو راهیسې مالیه وزارت کې کار کوم خو اوس د بشري سرچینو څانګې راته زنګ وهلی چې دندې ته مه راځه او یو نارینه یې پر ځای ګمارل کیږي. مریم چې په سوداګرۍ او مدیریت کې ماستری هم لري زیاته کړې ده دا نه پوهیږي چې څنګه په اسانه بل څوک خپل دندې ته معرفي کړي. هغه وایي چې لږ تر لږه شپېته ښځینه همکارانو ته یې زنګونه وهل شوي او ورته ویل شوي دي چې یو نارینه ورته معرفي کړي. ګاردین بیا لیکي چې دوی هڅه وکړه چې له طالبانو د دې خبرې جزئیات واخلي خو وایي پوښتنې یې بې ځوابه پاتې شوي دي.
تهران ریډیو قدر منو ریدن کو رسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پات رسیږي. لتا سو اجازه غوړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
کتابونه د علم باغونه.
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومني عزیزانو. اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې د کتابونه او د علم باغونه د لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله چې د چستاسو د ورتیا او د منلو وړ وګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ایران د تمدن یو ځلانده هنر چې د هغه ډېرې ظریفې جلوې د دغه ټاټوبي د خلکو د ذوق د کمال پوهې او علم د دود ښودنه کوي د کتاب جوړولو او کتاب ښایسته کولو هنر دی. د ایراني خطي نسخو کې د کتاب ښکلی کولو سره اړونده د هنري اثرو ټول د ایران د پرمختللي تمدن ګواه دی. پیران کې د کتاب جوړونې دود ډیره زړه مخینه لري. د تر ټولو زوړ روایت پر اساس د اویستا کتاب د غوا په سنگار شوي چمړې په زیړ اوبو سره لیکل شوی و چې د نامه تنصر د مسعودي په مراوې جول زهب او تاریخ تباری کې دغه راپور نقل شوی دی. په پنځمه پیړۍ کې د سالبی په لیکنه زرتوش په بلخ کې یو کتاب ګشتاسب شاته راوړه چې هغه د 2000 غواګانو په چمړی ولیکو او هر ټکی یې په چمړی پوز ولیکو او په کې سره زر واچول شول. له اسلام مخکې د ایرانیانو اثر په ډول ډول خرټین او د کاڼو لوخو د غواګانو او ری په چمړو او کله هم د ونو په پوستکو په زړې حسیری کاغذ یعنی پاپیروس او دې ته ورته شیانو لیکل شوی و. په هغه وخت کې کلمونه د لرګي او اسپنې او لابان څخه هم استفاده کېدله. د حمزه اصفهاني په لیکنې له سکندر وروسته د ملوک اشکانی په ورځو کې د جنو د نجومو طب فلسفې کرهانې علومو کې د دغه ټاټوبي او یا کتابونه یونانی او قبطي ته ژباړلي. په منځنۍ اسیا او نسا په سیمه کې د لرغون پیژاندو هلې ځلې او همداراز د اورامان د ځینو قبایلو موندل کېده او په پارټي ژبه په چمړي او لوخونی لیکل شوي ځینې اسناد ټول له اسلام مخکې پړاوونو کې د ایرانیانو د کتاب جوړولو او لیکلو په مخینه ګواهي ورکوي.
مصر بین النهرین او لرغون ایران کې ترلاسه شوی ټول تاریخي اسناد ښیي چې کاتبانو د موادو له جنس په ژور درک سره مطلبونه په دې ډول لیکل چې د ټکو او حروف اندازه د سطرونو اندازه د هغه فاصلې او حتی د لیکو شمیر له یو بل سره غژمله او په تناوب کې وي. دا سخکاری چې په ایران کې د اشکانی او ساسانی پړاوونو کتابونه په نننۍ شکل او له کاغذ او چمړې په استفادې سره تولید کېدل. په ساسانی پړاو کې کتاب ډیر دود و او د شاپور جوندې مدرسه د کتاب د تولید یو مرکز بلل کېده. د ایرانیانو له اسلام راوړلو وروسته مختلفو دولتونو د خپل عظمت د ښودلو په تکل کې شول چې د لرغوني ایران په ورته پرتمین دربارونه رامنځته کړي. دغه بهیر د غزنویانو او سلجوقیانو په پړاو کې زیات شو او دا دوې لړۍ که څه هم ترک توکمه وې خو ایراني کلتور لپاره ځانګړی اهمیت ته قایل وو او د هغه دود لپاره یې زمینه برابره کړه. په دغه پړاو کې د خواجه نظام الملک په شان د پیاوړو کسانو په همت د ډیرو کتابونو په جوړولو سره د کتاب سینګارولو د هنر لپاره زمینه برابره شوه. خو په ایران کې د کتاب سینګارولو د هنر اوج په تیموري پړاو پورې اړه لري. د تیموریانو د دربار شرایط او هنر ته د هغو ډیر پام د کتاب ښکلي کولو لپاره مناسبه زمینه برابره کړه، تر دې حده چې په دغه پړاو کې خطي نسخې تولید څو برابره شو. دغه پړاو یو ارزښتمن کتاب د بایسون قوري شاهنامه دی چې د هرات په کتابتون کې تولید شو. د بایسون قوري شاهنامه د شاهنامه فردوسی د نگاره در زاړه نسخه ده چې د هنري ارزښتونو او کتاب ښکلي کولو له نظره ډیر اهمیت لري. دغه ارزښتمن او نفیس کتاب د ایران د هرات په مکتب کې 22 نگارګری لري او په 1330 هجری قمری کال برابر شوی. دغه اثر اوس د ګلستان ماڼۍ د موزیم په کتابتون کې ساتل کیږي او د یونسکو د نړیوالې حافظې په پروګرام کې د ایران له لورې د نخې په توګه ثبت شوی.
ډیرو قدر من اوریدونکو، ومو ویل چې له لومړیو اسلامي پیړیو کتاب جوړول او کتاب ښکلي کول د مسلمانانو د پام وړ چاره وه او کاتبان له اقتصادي او رسمي امتیازانو څخه برخور هم و. ورکان په ایراني ټولنې کې پیژندل شوی صنف و، لکه څرنګه چې په زړو فرهنګنامو کې د کتاب او کتاب ښکلي کولو په اړه سرپسلونه پرانیستل شوي او د هغوی په اړه بشپړه معلومات راوړل شوي دي. د کتاب جوړونې کتاب کولی کونې مهارتونه په 5 مهارتونو ولاړ دي، لکه د کاغذ برابرول، د مرکب یا سیاهې برابرول، خط او خوشنویسه، جیل جوړول، د کتاب کولی کول او تذهیب. کاغذ د 2 هجری پیړۍ په لومړنۍ نیمایي کې په خراسان کې د چینی بندیانو په وسیله جوړ شو او په چټکتیا سره په خراسان او نورو اسلامي ټاټوبو کې دود شو. دغه تجارتي تر دې زیاده ورسېده چې د اسلامي دنیا په تجارتي او صادراتي شیانو کې شامل وو. په اسلامي تمدن کې کتاب او کتابت ته دوامداره اړتیا سبب شوه چې په منځنیو پیړیو او له هغه وروسته د تیموریانو صفویانو په پړاوونو کې کاغذ ګرانو د کاغذ د تولید په زمینه کې خپلتیا اړخونو ته پام وکړل او ډول ډول هنري او الوان کاغذونه یې تولید کړل. د څلورمې هجري قمري پیړۍ یو عالم ابن ندیم د الپیرس په کتاب کې د کاغذ له شپږو ډولونو چې په هغه وخت کې مشهورو خبره کړې ده. په دوی کې یو کاغذ خراساني کاغذ دیبچی د بنی امیا یا بنی عباس په پړاو کې معمول شوی دی. خراساني کاغذ د سلیمانی، طلحه، نوحي، پیراونی، جعفری او طاهری په شان په 2 ډولونو ویشل کېده. مسلمانانو ډول ډول سیاهه لیکا پنسل او رنگینی سیاهه پیژندلې او ازمویلې وي. په تر ټولو زړو اسلامي متنونو کې د داسې سیاهه خبره کیږي چې یو اجزای یاقوت وو او د کاغذ د لمجنیدا په بڼه کې نه خرابېده. همدغه راز په منځنیو پیړیو کې د داسې سیاهه ذکر شوی دی چې د تاووس د وزرو په شان رنګ ګارنګ وو. د کتابت د اسبابو او زرونو په زمینه کې دا ټول شیان د پخوانیو د غور او فکر خودنه کوي.
عزیزانو خط او د خوشنویسی مهارت په کتاب جوړولو کې یو مهم عنصر دی چې د ډیر اړخونه لري. په اسلامي ایراني کلتور کې خط ډیر زیات اهمیت لري. اسلامي خوشنویسی او له هغه مخکې ایراني خوشنویسی د هغه د جوړونکو ټولو عناصرو او اجزاو ترمنځ انډول رامنځته کوي. جلد جوړول او تجلید د کتاب او کتاب جوړولو یو بل ضروري فن بلل کیږي او اسلامي ټولنو ترمنځ د کتاب جوړولو سره اړوند هنرونو په شان وده او ترقی کړې ده. په اسلامي نړۍ کې صحافانو ډول ډول جلدونه جوړ کړي او لړکې چمړې کپړې او کاغذ یې ډول ډول ډیر نفیس او هنري جلدونه جوړول دي. جلد جوړولو او صحافي ته د کتاب جوړونکو پام سبب شو چې د کتاب سینګارولو په تاریخ کې ډول ډول جلدونه جوړ شي، لکه د لرګۍ، روغنی او ساحری، سوخت، د چمړې بوم، سوزنی په صدف سره پروشل شوی جلدونه، زری، قلمکار او داسې نور په دغو ځینې جلدونه د جلد جوړولو په تاریخ کې د سترو او نفیسو نمونو په توګه د نړۍ په موزیمونو کې ساتل کیږي. خو وروسته بیا دغه وروستی مورد د تصحیب یا سینګار دی. نقاشي، انځورګري، ازین بندۍ او په کلي ډول په ایران او اسلامي نړۍ کې د کتاب جوړونې سره اړوند ټولو ښکلاوې او سینګارونه معمول او پیژندل شوي وو چې د تصحیب په نوم مشهور شوي. په فني کتابونو کې د دغه هنر راز راز نمونې، لغتنامې، طبي آثار، طبیعت پیژندنې او همداراز کرهنې او هغه سره اړوند موضوعاتو، همداراز ادبي او د شاعرانو د دیوانونو په کتابونو کې کارول شوي او له تیر وخته پاتې آثار د تاریخ په اوږدو کې د ایراني هنرمندانو د شتون ښودنه کوي.
ډیرو عزت مند اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له ملتیا مو ډیره مننه.
خدای مو مل او ملګری.